پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسرا عالم مومند به وړاندې کړي.
لومړی هم خبرونو سره ټکی، د تورخم کشاله د هواري لپاره جوړې شوې جرګه وایي تر اوسه یې له افغان جرګې سره د مذاکراتو بل پړاو نه دی شوی. د پاکستان ولسمشر وایي د ترګریزه جګړه به روانه وي، او د اوکراین ولسمشر نن د سعودي عرب له ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی. اوس خبرونو تفصیل، د تورخم کشالی د هواری لپاره جوړه پاکستانی جرګه وایي لا یې هم له افغان جرګې سره بل ناسته نه ده شوی. د پاکستانی جرګې یو غړي شاه خالد شینواری مشالې ډوته ویل چې پرون یې تر ماښام نه وخت پورې انتظار وکړ، خو د افغان جرګې له خوا دوی سره رابطه ونه شوه. نوموړی وایي د دې غونډې لپاره به نیټه او زه افغان لوري ټاکي. تبرا سال کې دا چې د مارچ په 9 په تورخم کې د کشالی د هواری لپاره په شوې جرګه کې د پاکستان او افغانستان مشران په دې متفق شول چې په تورخم کې د اوربند عملی شي، د امن تیګه د کې خودل شي، تورخم دروازه د خلاص کړل شي، او په سپری نقطه کې د نو پوسټو جوړولو کار ودرول شي. د پاکستاني جرګې غړي شاه خالد شینواری ویل چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دغه وړاندیزونو رسول لپاره 2 ورځې مهلت غوښتي. د یادونه وړ ده چې د فروری پر 21 پاکستاني امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. تر دې وروسته په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوي چې پکې مرګ جوبله هم رامسته شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د ترګریز جګړه به روانه وي. ولسمشر زرداری پرون د قومي اسمبلی او سینټ شریکې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې ټول قام او امنیتي ځواکونه د ترګرۍ له منځه وړلو کلک هوډ لري.
زمونږ امنیتي ځواکونو د ترګرۍ خلاف جنگ کې خپل ځانونه قربان کړي دي. مونږ ترګرانو ته د بیا سر پورته کولو اجازه نشو ورکولی. د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د ترګرۍ کړۍ ختم شوې دي. قام په امنیتي ځواکونو فخر کوي.
د پاکستان ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغو کړي چې د عوامي نشټل ګوند مشر ایمل ولی خان د مارچ پر 9 ولسمشر زرداری ته په یو پرانیستې لیک کې وړاندیز کړی و چې په ملک کې د امنیت د بحالۍ په موخه د پارلمان شریکه غونډه راوبلي. د دې ګوند خیبر پختونخوا مشر میافتخار حسین مشالې ډوته ویلي چې ایمل ولی خان ځکه ولسمشر ته دا لیک استولې چې په ملک کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات او مذاکرات دواړه ناکام شوي. نوموړي زیاته کړه تر څو د ښه او بدو طالبانو توپیر نه وي ختم کړل شوی، پاکستان ترګری نه ختمیږي، خو بلخوا د پاکستان پوځ په وار وار ویلي د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي. د خبر پختونخوا په باجوړ کې ناڅرګند وسلوالو یو پولیس سرتیری او یو ولسی وګړی بچلی دي. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار د مارچ په 10 مشالې ډوته ویل چې وسلوالو د ماموندو په غنمشا کلي کې برید کړی دی. د پولیسو په خبره په برید کې د شاهد په نوم پولیس ځای پر ځای ووژل شو، او د امان الله په نوم ولسی وګړی زخمی شوی چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. تر اوسه چارې د برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا هم د مارچ په 10 د خبر پختونخوا په کوټ کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو دوه سرتیري په ډزو وژل. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی له دغې پیښې وروسته په خپره کړي بیان کې برید غندلې او ویلې چې ترګري پر ضد جګړه به یې روانه وي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوي. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت څیړونکي ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د فروری په میاشت کې 9 حملې شوي دي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې وي. امنیتي چارواکي وایي پرون یې په شمالي وزیرستان کې 15 وسلوال په ډرون برید کې وژلي. په میرامشاه کې پوځي او امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نومونو نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې دا برید یې د میرعلي په حیدرخیلو سیمه کې د وسلوالو په مرکز کړی دی. چارواکي ادعا کوي چې دغه مرکز له طریق طالبان پاکستان سره د تړلې اریانه نومي وسلوالې ډلې بو. لا هم کومې وسلوالې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا ځایي خلکو د نومونو نه خبرولو په شرط له مشالو سره په خبرو کې د دغه برید پخلی کړی، خو وایي چې په دې کې وسلوالو ته مرګ جوبله نه ده اوریدلې. تر دې وړاندې هم د شمالي وزیرستان خلکو په وار وار د ډرون بریدونو خلاف احتجاجونه کړي، وایي چې په دې کې اکثره عام ولس وژل کیږي. بلخوا حکومت او پوځ وایي چې د عملیاتو پر مهال د عام ولس خیال ساتل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د سعودي عرب له ولی عہد محمد بن سلمان سره ملاقات وکړ. زیلنسکی له محمد بن سلمان سره پر داسې وخت ملاقات کړی چې د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ نن په جده کې مهمې خبرې پیلېږي. واشنگټن ته ملري چې دا خبرې به له اوکراین سره د روسیې جنگ په ختمولو کې غټ پرمختګ رامنځته کړي. د سعودي عرب او سرکاري رسنۍ وایي چې په جده کې د اوکراین له ولسمشر سره په غونډه کې ولی عہد محمد بن سلمان د هغو نړیوال کوششونو سره د خپل هیواد د ملاتړ هوډ تکرار کړ چې هدف یې د اوکراین شخړه حلول او امن پر ځای کول دي. په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نننۍ خبرې بعد امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ له هغې وروسته لومړۍ لیدنه وي چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ بې ساري لفظي شخړه وشوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مول اسلام ممنده وریدل په روان خبرونه کې وردونکو پر دی یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. د تورخم د امن او افغانستان سره د دروازې د خلاصولو په مخه د جوړې شوې جرګې یو غړی هلمند دی چې دوی دویم پړاو خبرې به ژر پیل شي.
منتظر با ان شاء الله د مشرانو نه خواز جواب را کړی او مهمه جرګه په تورخم کې دایره کو او لار خلاص شي.
د جنوبی وزیرستان سوداګر او د ضلع ځینې حکومتي چارواکي بیا د افغانستان سره د تجارت لپاره د انګور ډې لارې بیرته خلاصېدو خبر ورکړي.
انګور ډې دروازه اولس میشته نه بند وا اوس د میش د کشتم شتاف او رسدلای دی لاګیا دی چې زماتیا شری کړی.
او د خیبر پختونخوا د نوخار د باباجی سیمې په یو روغتیایي مرکز کې په ځای دی چې د خلکو درملنه وشي. یو غریبی کورونا په کې کړی اړولی
کلی خلکو ماتی وسندی کې تاسو وسئ تا بادی چې پاتې دي کې تاسو نو یې نو بس دا بادی بم نو
هیله د مشال رادیو سره وسئ. اولنۍ موضوع ترازو د تورخم کښالې د هواري لپاره جوړه جرګوای تر اوسه له افغان جرګې سره د مذاکراتو بل پړاو لپاره ورځو ځای نه دی ټاکلې. د پاکستان لوري جرګې غړي وای د جرګې دویم پړاو خبرو لپاره د افغان لوري جواب ته په انتظار دی. بلخو افغان لوري ته د جرګې غړي هلمن دي چې تورخم جرګه به دوام ومومي او په پایله کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه تړلې دروازه بیرته خلاصه شي. دوړو خو قومي مشرانو او تجارانو د مارچ پر نهمه په تورخم کې سره لیدلې او د مسلې د حل لپاره وړاندیزونه کړي ول. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
پاکستان لوري نه د تورخم د کښالې د هواري لپاره جوړ شوې جرګې وغړي شاه خالد شینواري مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په لسمه نیټه تر ماښام نه وخته پورې د دواړو لوریو مشرانو ترمنځ د بل غونډې لپاره رابطه نه ده شوې او را روانې غونډې لپاره به نیټه او ځای دا ځل افغان لوري لخوا جوړه شوې جرګه ټاکي.
د افغان ټاکل شوې جرګې وي چې موږ خپلو چارواکو سره په دې باندې سلام شورو کو بیا بتاستا دوباره اطلاع بکاو رز بتاکو نو مونږ غوی ته په انتظار کیو او زمونږ د پاکستان چکم چیمبرز دی کاروباریان غو سره په تماس کی دي نو چا غوی طرف نه اطلاع شي بیا به ورس ټاکل کی.
مونږ خو هل په خبرو اترو کی وینو او دا غونم دا اپیل کو چې د استقامت مظاهره وکي.
د مارچ په نهمه نیټه په تورخم کې تر سره شوی غونډه کې قومي مشران او سوداګر په دې سره متفق شوی وو چې باید په تورخم کې د اپریل 15 نیټه پورې وربند عملی شي. تورخم دروازه دی بغیر لسه شرطه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شي او چې په صفر نقطه کې کومه نوې پوسټي یا تاسیسات جوړیږي پاغې دې کار بند کړل شي او بیا دې په دې باندې د ډیپلوماټیکو اړیکو لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم بل وخت خبرې وشي. افغان لوري د جرګې وغړی او سوداګر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې دوی به زر افغان لوري واکمنو سره وویني او هیلمن دي چې د دې کښالې مثبت حل راووزي.
منتظر به ان شاء الله د مشرانو مشرانو لخوا جواب راکړ شي او ان شاء الله راشو دوهمه جرګه په تورخم کې دایره کو او لار خلاص شي او لخيره تک را تک شو شي او د آینده لپاره زمونږ د دواړو لورونو وختنه داده چې لار باید په هیڅ حال کې بند نشي.
د پاکستان او افغان لوري جرګې غړو ویلي چې په تورخم کې د لومړی ناستې نه پس دواړو خواوو ځواکونو تر اوسه پورې د جرګې په احترام کې په یو بل برید نه دی کړی او په نوو تاسیساتو یې تعمیراتي کار بند کړی او هیله ده د تورخم دروازې په خلاصېدو یې هم سره رضا کړي. تورخم دروازه د فبروري په 1 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او دوی تور پورې کړی چې طالب چارواکو په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستې او تاسیسات جوړوي او پاکستان په دې باندې تحفظات لري. خو بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا ادعاوې ردوي او د تورخم دروازه بغیر لسه جوازه تړلې. د مارچ په 10 نیټه عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر سینیټر ایمل ولی خان لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی په تورخم کې د رواني کشالې په اړه اندېښمن دي او په کار دي وفاقي حکومت یې زر سهل روباسي. همدارنګ د مارچ په 10 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم کونډي خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تورخم پولې د تړلو په اړه یو قرار داد وړاندې کړای دی. په دې قرارداد کې لیکل شوی چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته وفاقي حکومت سره رابطه وکړي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په حق لدی کوټلي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 14500 15015 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنه تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
د جنوبی وزیرستان کاروباری خونه او د ضلع ځینې چارواکي انتظامی چارواکي وایي چې افغانستان سره د انګور اډې لار د خلاصولو پریکړه شوې ده. دوی په خبره انګور اډې ته په دې تمه په وریجو بار یو ګاډی هم ورغلی چې افغانستان ته د تګ اجازه به ورکړل شي. بلخوا د انګور اډې سیمې قومي مشران د دروازې بیرته خلاصولو اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې تر هغې چې ټولې غوښتنې منل شوې نه وي خپل احتجاجي پرلت به جاري ساتي. د انګور اډې پرلتوال د پاکستان حکومت غواړي چې له افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس غړی مشال ریډیو ته ویلی دی چې حکومت د 18 میاشتې بندش نه پس افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې باندې د تجارت د پوره لیار خلاصول انتظامات مکمل کړي دي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټری انودین وزیر ویایي
انګور اډې دروازه د ورسته اولس میاشتې نه مکمله د کاروبار د پوره بند وه، چونکې دوه میاشتې مخه د میز وراته لوکل چې کوم درنه وایي هغه د اعلان کړی و چې د ټریډ د پوره د لیر کولاوي، نو اوس د میز د کسټم سټاف رسېدلی دی، نو هغه سټاف لګیا دی، انتظامات یې هغه دی شریک کړي دي. نو هغه په سلسله کې نن یو چاوله ګاډی هغه دی ته تلی دی، دی وویل چې فلحال میز هغه صرف ټیسټ رایي وکړي که نه چې دا نیټ وکړې مطلب چار کو نه کو دا چې 15 میاشتې منځ کې واتلې دي، نو په نه بده بیا په قاعده د اعلان ورته کو چې تاسو مولینا مطلب رو شریک کړئ. دغه بارډر د میش د ریړ هډیا سیاتای میش دایي چې دا کاروبار نور حضور شولای، نن یو ګاډی دی دا ګاډی خدای 1500 تاور سوالای زر تاور ستلای، نو که میش د غلیر د غسه ابو د شي د غلاکه که امن روشي، نو د میش لیار دا ډر نژدې پروځي د افغانستان سره او خلق ته بده کډر سوالات وي.
د انګور اډا سیمه یو مشر مولانا تسبیولانا وروي چې د سیمه خلق د تجارت د پورا یار خلوصاول ته پس نظر کسی او د حکومتي چارواکیو نه سغشتنه کوي.
البته سپا پتا و چې مشته کله مو تل اس مشته نه د انګور اډي سکیم ام ملي راوا ا دې ام تګر تک د پر اخو حکومت بند کړی و چې وزه تاسو شرط لازمي و او د ترانسپورټ پر کوم احتجاجات بند کړی و بیا تقریبا د دوه میاشتو شي په 16 جنوري باندې کوم د فیصله وکړه چې د خپل ملک د واسي تر مفادات په خاطر او د خپل علاقې د فلاو د بهبود په خاطر د یغه ټریټ خلوص کا خچون کې حکومت پر اکسا کې سنجیده نه و ځکه چې دوه میاشتو شي چې میزه د غټ خلوص کړی دی د ام تجارت پر خو به ستاسو دوباره خو سوال د پر اخو د پرنسل د پر بیا تنظیمات شری دي نرمیز ته خیر مقدم یی د میجو خوشاین اقدام بولی چې حکومت په دلیار باندې تجارت شروع کو د سنټرلایز نه دوام د دلیار دو په دمن د سمره تجارت کیږي مش په دمن د خوشی کو البته سره د میشتون کې درینه مطالبه ساده وزو د پاسپورت د شرط نه د مکمی خلک استثنا ولا خبره دو احتجاج هغه درنه میجه دغه برقرار دو او مطالبه میجه اخیره پر دغه زری سوتی
مشال ریډیو چې د افغانستان سره په انګوراډا سرحدي دروازه باندې د تجارتی گاډیو د پورا د لیار خلاصولې په باراک شه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغه وویل انګوراډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12 راهسه په احتجاجي درناکشه حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تاګ راتګ د پورا په زوی خلک د پاسپورت ویزه لګولای شوای شرط زر ختم کی او د دغه احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویل دي چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی غشتنه مانلې نه وی ترغي وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د هغه واد پارلمان غړي غونډه ته بناو کړه غونډه د قومي سمري د سپیکر سردار ایا صادق په مشرۍ کې وشو او ولسمشر زرداري د پارلمان منتخب استاد او خپل چې د واد پر مهمه مسلو د باس او غوت د حل لارو مندلو په چارو کې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي ولسمشر د حکومت د اقتصادي پالیسیو استاینه وکړه او هوډ ښکاره کړل چې په ترګرای خلاف جنگ کې به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي او بریالي کیږي به نورس مشر زرداری د وینا پر وخت مخالفو غوندونو په تیر تاریخ انصاف غړو حکومت ضد شعارونه ورکړل تفصیل د راشد خټک پر رپورت کې
دا د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفو غوندونو غړي دي د قومي اسمبلی او سینټ شریکې غونډې ته د صدر آصف علي زرداری د وینا په وخت شور کوي او نارې وهي صدر آصف علي زرداری په 10 مارچ ته پارلیمان غړي غونډې ته وینا وکړه هغه د حکومت ستاینه وکړه چې د ملک اقتصاد یې پیاوړی کړی دی پارلیمان ته په اتفاق سره د پریکړو کولو سلا ورکړه او صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومت ته لارښوونه وکړه چې کرنې ته خاص توجه ورکړي او د اقلیم د بدلون له وجې د پیدا کېدونکو ستونزو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي صدر زرداری د مالیه نظام او حکومتدارۍ ښه کولو خبره هم وکړه او د اباسین نه د پنجاب د پر د نهرونو وستلو مخالفت وکړو هغه د ترګرۍ خلاف د جنگ کولو د ارادې پخلی وکړو او وی ویل زمونږ امنیتي ځواکونو د ترګرای خلاف جنگ کې خپل ځانونه قربان کړي دي مونږ ترګرانو ته د بیا سر پر تکولو اجازه نشو ورکولی ټول کام او امنیتي ځواکونو د ترګرای ختمولو لپاره کلک هوډ لري د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د ترګرای کړای ختم شوی دي کام په امنیتي ځواکونو فخر کوي د صدر زرداری د وینا په وخت مخالفو غوندونو په خاصه توګه د تحریک انصاف غړو په پرله پسې توګه نارابازي کوله او شور یې کولو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې دا د پاکستان د پارلمان یو روایت جوړ شوی دی چې مخالف ګوندونه د صدر د وینا په وخت شور کوي. په خوا به کله کله د مخالفو ګوندونو غړي د پارلمان نه بهر ووتل او صدر ته به د وینا کولو موقع په لاس ورغله، خو دا ځل هغوی بهر لا نړل او صدر یې په کلاره وینا ته پرېنښو. هغه د صدر وینا هم یو روایتي تقریر وباله.
تو ایک بڑی روایتی سی تقریر تھی، اس میں کوئی ایسی بات
ڈیرا روایتی گوندے ہوئے نا وا پدے کے صدا سے خبر نہ وچ دا وقتار مسلم یگنون اور دا صدر دا گون پیپل پارٹی ترمیز دا اڑی کو اندازہ تری و لگی چہ دا گدوار گوندنا دیو بسرا ملگرتیا تا دوام ور کوی او کلاری بیلوی ہسے ہم مسلم یگنون او پیپل پارٹی چہ چاس ریو زای کڑی دی تر سوچ ہغوی غڑی دوی بیو زای وی دیو بل پہ خلاف کلا کلا بیون ہم ور کوی خمل گرتیا نہ پریک دی تر سو پر چہ دا اپوزیشن خبر دا نو ہغوی نو ہم دا توقع وا زمون دا پارلیمان دا روایت تے چہ اپوزیشن شور کوی مسلم یگنون پیپل پارٹی ہم چکرہ پا اپوزیشن کی بھی نو نارے وہی
دیکھا ایک دوسرے کے خلاف ہی نارے بازی کرتے رہے.
په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې صدر چې کوم ځای کې مناسبه ګڼله هلته حکومت ته مشورې ورکړي.
حکومت ته گائیډ لائن ورکړه، لکه زه به تاسو ته مثال په توګه مانه یو څو شوبوي و مچغوي چې معیشت مانی هغه خصوصي لګزور ورکو او چې د معیشت دا کم طریق شکل چې دا لګ بدل شي، جدت په دې کې راشي، د آمدن ذرایع پیدا شي، بیا دا کم تنخوادار طبقه چې ونه هغه ته مانی چې د ټیکسونو کم بوج دی یا کم آمدنی والا کم خلق دی دا چا چې معاش ذریعه کمی دی دا اغی ذکر هم صدر مملکت په خپل خطاب کې وکړ چې دوی ته تاسو وسایل ورکړي او وسایل پیدا کړي دي دوی لپاره. دا یو بیلنس تقریر و.
د نوی پارلماني کال په پیل کې د پارلمان شریکې غونډې ته د صدر وینا آئینی زمواري ده. د پارلمان شریکې غونډې ته د پنجاب، سند او بلوچستان اعلی وزیران او د خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران هم راغلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د مسلمانانو او د مذهبي عالمانو وجنه جهاد نه بلکې ترهګری ده. نوموړي دا خبره د مارچ پر 9 د نوخار په حقانیه مدرسه کې په یو وینا کې کړې. په هغه مدرسه کې د فبروري پر 28 په یو بمی چاودنه کې د جمعیت علماء اسلام سین ډلې د مشر او د هغه مدرسې د نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون وتنه وژل شوي ول. بل خو د چارو ځینې شنونکي وایي که د مذهبي ګوندونو مشران د ترهګرۍ د ټولو پیښو یو رنګ غندنه وکړي نو پر ریاست به د هغو د مخنیوي لپاره فشار زیات شي. د موضوع تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي وسلوال جمعتونه په نخښه کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوړي کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمید الحق حقانی د وجنې وروستو د مارچ په 9 نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے،
دا ٹوپک شدہ یو مسلمان او دا یو عالم دین پزت استعمالی گی، دا ستاسو جذبات کی دیشی او دا ستاسو تنگ نظری کی دیشی، دا د یو سازش سبب کی دیشی، لیکن دا جہاد نشی کی دے او دا ترہگری دا.
لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا، دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمن په خپل سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي ګوندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي، او زه به خپل استاد ته شهید وایم او د هغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي، دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچی په یو وړو کې ونډه کې ځانمرګي چاودنه کیږي، نو آیا زه به دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ دې تضاد ته په خپله سینه کې زی مه ورکوئ، دا توری تیاری دی او تیری بشي.
اس تضاد کو سینے میں جگہ مت دیجیے، یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کی وای کله چی پتیرو وختونو کی په وسلوالو فعالیتونو کی قام پرست خلق پنه خکیدل، نو هغه وخت مذهبي غوندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نکوله، بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نکوله. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي، اوس پکار ده چې ټول سیاسي او مذهبي غوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
پکار ده چې دغه وخت دا خبره کړې و، اوس یو کړه ډیره درسته ایت پکار ده چې دا غي د ټارګټ کلینګ او دا ټول د یو کناله به مسالال کیږي، کنه هم دغه شندي په خپل پر دې کین په دې مسالال کیږي. مولانا صاحب ما خبرو کړ چې کم مخ کې ډیرو سیاسي مشرانو کړې و، پکار ده چې د مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې یو شي، ځکه چې دا خبره بالکل ډاړو اړو منله. سیاسي مشرانو کوم پارس مشران هغه په خوانه مناله چې دا جهاد دی، فساد دی، او مولانا حسن جان په 2015 کې د نن نلس کال وړاندې ویلو، خو بیا مولانا به نه منله. نو په کاردار چې اوس مولانا د سیاسي مشرانو سره کیږي او یو متفقه فیصله وکړي، نو الګ مسله حل کیږي او دوی به پر ریاستي دارو باندې زور اچي. کله یې आवाज یوازې کیږي نو هیڅ کیږي.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کې په 2013 کې وسلوال بریدونه او یا 50% زیات شوی وو، چې په کې 95% بریدونه په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی وو.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالور کې خدای نه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راضا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلق ان کی پر تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شی دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
مشال ریډیو ته وګورئ اردوونکو، زمونږ د خبرونه تاسو پر مشال ریډیو ډاٹ کام چې زمونږ و پانه ده هلته هم نیخ پنی غاورې دی شي. یو لنډ د ماخلو تر غیر وروسته بیا لنډ خبرونه درته ورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خبرونو لنډیز له اسرائیلم مومند اورو.
د تورخم کشالی د خبري لپاره جوړه پاکستانی جرګه وای لای هم له افغان جرګې سره بل ناستنه د شوی د پاکستانی جرګې جوغړی شاه خالد شینواری مشالې ډوتول چې پرون یې تر ماخام نه وخت پور انتظار وکړ خو د افغان جرګې له خوا دوی سره رابطه و نشوه. نوموړی وای د دې غونډې لپاره به نیټه او زه افغان لوري ټاکي. تبرا سال کې دا چې د مارچ په نهمه په تورخم کې د کشالی د هواری لپاره په شوی جرګه کې د پاکستان او افغانستان مشران په دې متفق شول چې په تورخم کې د اوربند عملی شي، د امن تیګه کې خودل شي، تورخم دروازه د خلاص کړل شي او په سپری نقطه کې د نوو پوستو جوړولو کار ودرول شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي د ترګریز جګړه به روانه وي. ولسمشر زرداري پرون د قومي اسمبلی او سینټ شریکې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې ټول قام او امنیتي ځواکونه د ترګری له منځه وړلو کلک هوډ لري. د پاکستان ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغو کړي چې د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د مارچ پر اوومه ولسمشر زرداري ته په یو پرانیستي لیک کې وړاندیز کړی و چې په ملک کې د امنیت د بحالۍ په موخه د پارلمان شریکه غونډه راوبلي. د خبر پختونخوا په باجوړ کې ناڅرګنده وسلوالو یو پولیس سرتیری او یو ولسی وګړی بچلی دي. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار د مارچ په لسمه مشالې ډوتول چې وسلوالو د ماموندو په غنمشا کلی کې برید کړی دی. د پولیسو په خبره په برید کې د شاهد په نوم پولیس ځای پر ځای ووژل شو او د امان الله په نوم ولسی وګړی زخمی شوی چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. تر اوسه چارې د برید ذمواري نه ده منلې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د سعودي عرب له ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقات وکړ. زیلنسکی له محمد بن سلمان سره پر داسې وخت ملاقات کړی چې د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ نن په جده کې مهمې خبرې پیلېږي. واشنگټن تمه لري چې دا خبرې به له اوکراین سره د روسیې جنگ په ختمولو کې غټ پرمختګ رامنځته کړي.
مشال ریډیو لن خبرونو د افغانستان لپاره د مرګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشری روزا اتون بایو د مرګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته ویلي چې عام افغانان د خپل لا زیاتې انزوا په اړه اندېښمن دي. هغه غونډه ته د پاکستان، چین، برتانیا او نورو یو شمېر غړو هیوادونو استازو هم ویناوې وکړې. دا غونډه د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره جوړه شوې وه. تفصیل زموږ د خبريالې په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما مشر روزا او تنبایوا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت ارزونې په موخه جوړه شوې و وویل چې طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متخم سي. په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبایوا زیاته کړه دا د اوسنیو واکمنو مسؤلیت دی چې وښیي چې آیا دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. که داسې وي نو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي؟ میرمن اوتانبای وویل چې د افغانستان اوسنی واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په زیاتېدونکي ډول ګواښلي او په خبره یې ځینې دغه ژمنې د هیواد د واکمنۍ او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړي دي. میرمن اوتانبای وویل چې ډیری افغانانو خپلې اندېښنې له یوناما سره شریکې کړي او په خبره یې خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنیو واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حد اقل نارینهو ته هرکلی کوي او په خبره یې دا هغه سوله نه ده چې دوی دې په عزت او د بشري حقونو په رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغو مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوي او ډېر ضرر به دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر ډسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو وینجونو پر مخ وتړل سوې. غونډې ته د افغانستان حقوق پو، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادی راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږویس فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثرو اساسي حقونو محرومې کړې دي. حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اورېدل جرم ګڼل کېږي. دوی په خپلو کورونو کې سا باندې زندۍ کېږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي. اغلې آزادی وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه
بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیض بولي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راست د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا او تنبای و افغانستان کې بشری ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشری ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بې وزلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 20 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تېره میاشت کې د مرستو د کمیدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیايي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په بلوچستان کې د چارو ځینو پوهانو د دې صوبې د اعلی وزیر د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې ویلي دي په هغه صوبه کې به د زکات محکمه ختموي. د دوی په خبره یو شمېر نورې محکمې هم شته چې کار یې کم او حکومتي خرچه یې زیاته ده او هغه هم باید ختم شي. مشال اړیو هڅه وکړه چې په دې اړه د زکات محکمې د مشرانو دریځ معلوم کړي، خو هغوی زموږ ټلیفوني رابطو ته ځواب ونه وایو. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان خزانه مالیه پخوانی سکتر او اقتصاد پوه محفوظ علی خان د بلوچستان د اعلی وزیر بیر سرفراز بوکټی واغه پریکړه ته هرکلی کړی دی. په کوم کې چې نوموړي په صوبه کې د زکات محکمه د ختمولو اعلان کړی دی. د مارچ په 10مه نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې محفوظ علی خان وویل چې په صوبه کې د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي او کیو ډی اے په ګډون ځینې نور محکمې داسې دي چې د هغو افادیت ختم او د آمدن په مقابل کې خرڅونه زیات دي.
امداد باهمي والا ډپارټمنټ دی، د واسا هم هغه رنګ دی، د دې انکم او د دې ایکسپینډیچر چې دی د دې یو بیلنس نشته. یو ډپارټمنټ دی اوزان اور پیمائش والی اوز وقت کے چدی دا ترازو مرازو چدی پتا کندکانو کے او دیدیا باقاعدہ چدی آغا اوزان والا چدی سرٹیفیکیشن کولے آغا من چلی جی دیدیا یو دغا نستا. ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ دیدیا ایکسپینڈیچر از مچ ہائر دین دیدی اخپل ریونیو چدی جنریٹ کئی. مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ چدی خود دیدی ہم ریونیو ڈیر کم دی.
جوړان دي د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټی په کوټه کې وایي د سوریته د وینا کولو پر وخت ویلی وو چې د زکات پر محکمه هر کال 1.6 کروڑ روپی مصرف راځي، ځکه چې د ده په خبره یاد محکمه هر کال په صوبې کې په اجتمندو خلکو کې یوازې 1.5 کروڑ روپی زکات بیشي.
زکات امارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، 30 کروڑ روپے
زکات زموږ یو اداره ده او هر کال 1.5 کروڑ روپی په خلکو کې بیشي او د دې 1.5 کروڑ روپی د بیشلو په خاطر مجھ د زکات پر اداره هر کال 1.6 کروڑ روپی مصرف کوو. د اتیا موټران برسیره د تیرو دو کالو راهیسې یاد محکمه د پیسو د بیشلو کار هم نه دی کړی.
80 گاڑیوں کے ساتھ اور پچھلے 2 سال سے کیا بھی نہیں.
د نوموړي په خبره چې په اجتمندو خلکو کې 1.5 کروڑ روپۍ د بېشلو کار د ضلعو ډپټي کمشنران هم په ښه توګه کولی سي. په دې اړه موږ کله په کوټه کې د بلوچستان د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په صوبه کې ډېری داسې محکمې دي چېرې چې د یو کس ضرورت وي هلته لس کسان برتي سوي وي او په هغو کې هم زیاتره کار ته نه راځي، خو د سرکاري خزانې څخه تنخوا یا معاش اخلي.
اوس ډېر غټه المیه ده چې تقریبا په تیرو دوو کلو کې 3.4 کروڑ روپۍ چې دي هغه محکمه زکات حکومت بلوچستان خرڅ کړي دي د ټیکس پیر د پیسو سره، او د دوی ذمہواري دا و چې دوی به 5 کروڑ روپۍ په 2 کال کې بېشلې په غریب خلک دي، په هغو کې به دوی دا تقسیم کولی، هغه کاروم دوی نه دي کړی. دا یو ډېر واضح او صحیح مثال دی په بلوچستان کې بدترینه حکمرانی، کرپشن او کمیشن. داسې نشته چې وسایل دلته نشته، لیکن د وسایلو ډېر غلط استعمال دی.
دلته زیاتره کار کارپوهان په دې باور دي چې دا ډول محکمو او ملازمینو د مخنیوي او جاج اخیستلو په خاطر په کار دي چې یو کمیټي یا کمیشن وټاکل سي. په دې ترڅ کې به غوږ شو یو ځل بیا و اقتصاد پوه محفوظ علی خان ته.
370,000 چې دی دا گورنمنٹ آف بلوچستان امپلائیز دی دا ډیر یو لوی برډن دی. موږ خالی دا شش کال شپیتا ارب روپے دا پینشن بل دی دا هر کال بڑاوی جی 2030 کے چه دی دا 110 ارب تا رسیجی. موږ برتیان چه کهو آلریڈی چه دی خلق آقا کار نکی دا ایجوکیشن کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے گوس امپلائیز تا دا ندی چه دی یو روز کار دی یا دا یو چا پوینا باندی ختم ہے یا جاری ساتے دا رنگ نکیجی نا شدی چه کم از کم وزیر اعلی یو ڈپارٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کے اور ختم کے دا رنگ دیر دی.
دلتے ایران کون کی خبر دا ہم دا چه تیر کال دا بلوچستان حکومت دا سرکاری ملازمینو پا اڑای وا سروے کڑے وا دا کم لمخ چه 3,444 ملازمین دا سی ہم وو چه دا غو اچ درک ندی لگے دلی خو پر دے برسی را دا ہری میستون خوا دا غو دا بینک پا خاتے کی جمع کے دلی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان حکومت ک لیوی خو د پیسو نړیوال صندوقه په دې شرط پورونه اخلي چې خپل خرڅونه کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او د ځینو دولتي ادارو نشکاري به کوي، خو بل خوا بیا په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي دي چې د کابینې د غړو شمیر ورسره 3 څلوېښت ته رسېدلی. ځینې شنونکي او اقتصاد پوهان دا د پیسو له نړیوال صندوق سره د کړو ژمنو سرغړونه بولي. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیستی دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 23 څلوېښت ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت ته پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو دپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو دپاره ډیر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و. خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتی کړی، ډېره ناروای کړی ده. ایون زمونږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول پکار دي، اخو د پروینشل سبجیکټس دي. 15-16 منسټرانو نه زمونږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. زما خپله خیال دا دی که دا شاندار روان دا به بیا یوه بله دوکۍ او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے. خلق دلان دے دو لگے مرکی گی اور تد آیاشے یو دون غرشت پالے اور پس پبب لے کری آلے.
د اطلاعات و وزیر عطاولا تارر 100 ورځې وړاندې د دغه نیوکو په جواب کې ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقي وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نظیر تارر هم یوې خبري غونډې ته دغه خبره کړې وه.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینه غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله رسې سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 لکه جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلو. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نوره هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کینولو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچے بالکل نکمائی اور داغے یو غٹ ایویڈنس داد جتا سوچ دیجیے کابینہ ایکسٹینڈ ہوا اور دئی آغا وزیران واغر سر جب یو یو منسٹر کے درے درے وزیران دی دئی چمنگ سو پے یا تنخواہ گان واڑو پدی ملک خوب مسئلہ دا کنا چھ خبر ہو تنخواہ گانو نا دا آگے وزارت سرا جکے میں خرچی دی پاگے بان خوش کمپرومائز ہونا شو آ خرچے شہانہ خرچے روانے دی کنا دے خود تنخواہ گانو تو ناس نے دی دا آگا او دو سر جکم میں مراد تھی اور کم فائدے دے ناجائز فائدے اچتائی اناغا دے ملک تکلیف تھے آگا دے عوامو تو تکلیف تھے
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 13 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي بې وزلو کورنیو ته د وړیا شمسیانو یا سولر پینلو ورکولو پروسه پیل کړې ده. حکومت په خبره په لومړي پړاو کې بس باندې 2,500 کورنیو ته دغه شمسیانې ورکوي. صوبایي حکومت وایي په شفافه توګه د شمسیانو مستحقو خلکو ته لپاره مستحق کسان پیدا کړی دي. بلخوا ځینې بېوزله خلک وایي تر دې د مور سره حکومتي چارواکو په دې ډل کې هیڅ رابطه نه ده کړې. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
دوی تیر کال اگست میاشت کې دغه شمسی نظام ترلاسه کولو لپاره آنلاین خواستونو نظام پرانسته کړی و. ولې 13 ورځ د مارچ په 9 د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد رسیف ویل چې کوم کسان لا وړیا شمسی نظام ورکول کیږي د هغوی انتخاب یې کړی دی او هغوی ته به راتلونکو سورزو کې دغه شمسی نظام ټول سامان ورکول شي. خو بیا هغه کسان چا چې دا خواستونه کړي دي وایي لا تر دې دمه دوی ته هیڅ میسج یا پیغام نه راغلی چې ګنې د دوی شمسی نظام په سرکاري کاته کې شوی او کنه. دا چر صدی محمد انور وای
پ 18 تاریخ پر بیا منګه اپلای وکړه اوس پر لا اس متر سم میسج راغلی نه سر چا سوال جواب کوي ساس ول راغلی بل بیلی غلون ګران بیلی نه سبا چا په واس کړه چې ورکوټ ورکوټ کول شپږ در وزه ته در په بیلو بس راځي نو سبا کار روزګار نشته دا غنشته غربت ته اوښه چې دوی خو چې الله خو مو یو مو پالن پی ګنا مو ټول تنه ته خلک نه یو نو سره شان سوله شته نه نت شته نه غشته او یره داس ته دوی بار بار لانی اړیر کړي خو
پرویز اسلام وای چې د حکومت اعلان سمدستي ورسته هم خپل نوم آنلاین وکړه چا چې ورلا خواست لیکدولې وو خو یې نوم یې پکې نشته دی.
ما خو چې کم دی دنن نه یو 25 د مخ کې فلای کړې په کوچا کې چې څنګه دار وته خو ابرس چې بي وی چې یاره اعلان نشو چې ویل سونه چې کړې دي کوم چې لاله ما وکړه نه کې زمانو نه دی راغلی نو پکې یو وای زمانہ دا چې نو کن سونه مرګري ځان نه راغلی دي ته ما دروان دي دا ویم چې کم دي شنه د کارت نمبر ورکړل چې هم نه دی راغلی او کم دې سونه پراتو خلکو پکې نمونو جدا شوې دي اوس آیا دا کیږي نه کیږي.
کم کس چې دغه بیوزله نارینه او زنانو له خواستونه آنلاین کړی دي حمید الله چې د موبایل او کمپوزینګ دکان لري وایي چې کم خلک راشي نو دوی ورله آنلاین شناختی کارت نمبر وګوري خو وایي لا تر دې دمه د ډېر لوګو کسانو شوې دي. دوی وایي کې دې شي سوخ پس نور وشي.
دلته کم غریبانان خلک چې راتللو د سولرایزیشن د پاره د کی پی کی ګورنمنت د طرف چې کوم پاره کوم فارم د کولو نه غدغه آنلاین فارم مونږ د غریبانانو خلکو لړډکو بغیر پیسو بغیر صدقه موږ چې غریبانان دي ردی کارو شي خو سپورې ردی خاص رزلټ نه وته چې سو کراشي نو موږ ولا غرشانه هتی کارت نمبر دلته په کمپیوټر کې چک کوو یره موږ تاسو سره انټری کړی نه چې هغه ولا موږ چک کو نه یې کې نو ډیټا نو ډیټا نو ډیټا بس 2-3% هم نری شوی.
خو بیا د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د مارچ پر سما په دې باب لا خپل یو بیان کې ویلي چې ټول انتخاب آنلاین بغیر د ستوپیرا یا په ای بلاټینګ شوی دی. د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی بیان کې هم ویل شوی چې د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والا او غریبانانو کورونو ته په خصوصي توګه کونډو ته یتیمانو ته یا هغه زنانا چې یوازې وي یا هغه کورنۍ چې بې کوره وي مازور وي او کم شمیر ډلو ته به هم په لومړیتوب دغه شمسی نظام ورکول شي او هیڅ سیاست ته پدې کې نه کوي. دوی وایي 25 لاکھ نه سیوا آنلاین خواستونه دوی ته راغلي چې په کې باوړمبه مرحله کې 2,500 کورونو ته شمسی نظام سره د پوره سامان په قراندازي ورکول شي. دی وای موجوده وخت کې ټول ټال یو لک ډیر سوزر ته دغه شمسی سامان ورکوي چې پکې 15,000 ته مکمل ویډیا او 15,000 ته پنی موبایل او په اسانو قسطونه ورکوي. وزیر اعلی زیاتوی چې دې پروژه لپاره 2.5 روپے مختص کړی دي. د 13 میاشتې فبراير 14 نیټه د دې قسطونو اخیری نیټه وه. په دغه سولر یونټ کې سولر پلیټونه یا شیشه بیټری پکی او بلبونه شامل دي. په دې پروژه کې د قبایلی ضلعو 1500 کورنۍ هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پیښور ای کوډ د خبر پښتونخوا حکومت د کتابونو چاپولو له شخصي کمپنیو یا پبلشرز سره د نوو کتابونو چاپولو له تړون څخه منع کړی دی. عدالت دا پریکړه د مارچ پر 14 په یو درخواست کړې ده. د درخواست کوونکي وکیل عدالت ته ویلي چې د نهم نه تر 12 جماعت پورې د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره مخصوص پبلشران ټاکل شوي او ورسره د ګټې شریکولو لوازنامې هم شوي. کوم چې د خیبر پښتونخوا د ټیکس بورډ د پالیسۍ ضد دي او دا چې په غلړ کې قانوني تقاضې له پامه غورځول شوي دي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
د شخصي چاپخانو یا پبلشرز لخوا په پیښور های کورټ کې مقدمه پر مخلون کې وکیل جهازی محسود ایډوکیټ بیا د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویل چې دا مقدمه د ذاتی مت چاپخانو مالکانو د خیبر پښتونخوا حکومت او ټیکس بوک بورډ پر ضد کړی ده. ځکه چې د خیبر پښتونخوا ټیکس بوک بورډ د 2019 کال د قانون پر ضد پرته له کوم ټینډر او مشورې د خپل خوخي چاپخانو ته د کتابونو د چاپ اجازه ورکړې ده.
چکم ایشو دے اغا دادی چ 9 نا دے 12 پر بوکس چکم دی دے دے کیبنٹ اپروول ور کڑے دے چ 3.2A لاندے مطلب تاسو دے فیڈرل گورنمنٹ کی در کئی ادر واخلس دے خو دے دے دا کئی چ فیڈرل گورنمنٹ چکم دی خپل پبلشرز ور تر واختلو بغیر چرتا بیڈنگ پروسس بغیر اشتہار دا سی خپل راکل ور تاوی چ دغه سره تاسو پروفیٹ شیئرنگ ایگریمنٹ ور کے بیا مونږ دلته چکم دا پٹیشنرز دی دا دے کی پی پبلشرز دی اور تاوی چ تاسو ک چرتا پرائیویٹ پبلشرز را والستای بیا 3.2 لاندے ایڈورٹائزمنٹ کاوی نه علاوه چې کوم دي 3.2A کې تاسو پرایویټ پبلشر سره پروفیټ شیرینګ اګریمنت نشه کولای. در های کورټ کې موږ دا کیس چې کوم دي اب لګیدل وو کورټ چې کوم دي ریسټرین کړل چې ټیکسټ بوک بورډ د کورټ مخته پیر شي.
ایڈوکیٹ جہانزیب محسود دا هم ویل چې لومړی نه تر پنځم ټولګي پورې زده کوونکو ته ویډیا کتابونه ورکول کیږي او د دې کتابونو د چاپ لپاره هیڅ معیار نه دی ټاکل شوی. خو د نهم لسم او یو لسم دو لسم ټولګي د کتابونو د چاپ او مزامینو د انتخاب لپاره اعلانونه کول او له اړوند ادارو سره مشوره کول د ټیکس بوک بورډ د قانون برخه ده.
کی پی ټیکس بوک بورډ یو پالیسی دی په کې یو دفعه د سیکشن 3.2 په کې دا لیکلي دي چې کچرته ټیکس بوک بورډ کتاب ډیولپ کوي اب باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ کا یہ پرائیویٹ پبلشرز برازی یہ اپلائی اور تک بھی یہ چکم مینوسکرپٹ ور کی اب یہ ریگرس پروسیس بندی تیرے گی اور فائنلی چکم دے ڈی سی ٹی ای بائی اپروول ور کبھی اور سلیکٹ کمیٹی بائی یو بیسٹ کتاب چکم دے سلیکٹ کی فار پبلیکیشن. دا نارمل پروسیجر وا یہ 2021 پرا پروونشل گورنمنٹ بھی عدلتا 3.2A یو کلاس بھر واشا ولی چکا چرتا فری آف کاسٹ بک ملاو شی بیا مونگ ایڈورٹائزمنٹ نہ کہو خو بک چ ملاو شی اب کے پی ٹیکس بک بورڈ اونرشپ بھائی نور ہم چکم دے مارکیٹ کے خرسہ ولو ہم اونرشپ دے پروونشل گورنمنٹ ور پک ہم پروونشل گورنمنٹ تا فائدہ ملاو شی.
ظفر خټک چې په پیښور کې د کتابونو د چاپ یو شخصي کارخانه لري نو موړی مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا ټیکس بوک بورډ او حکومت په شریکه د کتابونو چاپولو قراردادونه ځانګړو اشخاصو ته ورکوي چې له دې سره د دوی کاروبار اغیزمن شوی او لستونزو سره مخ دي.
کلا سسٹم دل تروانو حکومت با کاغذ واخستو پرنٹرانو بچاپ کولو عام کاریگرانو تا خلق تا بکار ملاوے دو دا دے تنازعات تا وجی چکم دے کنا زمان دا پختونخوانا ٹول کار اور آل پاکستان تلاڑو دی وخ منگتا مطلب صرف یو 30% کارم دا پختونخوا پرنٹرانو تنا ملاوے گی.
دا قضیہ چی پپی خبر ہائی کورٹ کی اوریدن لا روانہ دا او عدالت پدے اڑا کوم ختمی پریکڑلا نہ دکڑے. خود شخصی چاپخانو مالکانو پوینا پیښور های کورټ کې براتلون کې اوریدنه د مارچ په 12 مکیږي. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د نهم او لسم ټولګي نوې تعلیمي کال د اپریل له 11 پیل کیږي او د 11 او 12 ټولګي نوې تعلیمي کال به د لومړي ستمبر څخه پیل شي. استادان او پوهان وایي چې د نهم او لسم ټولګي نوې تعلیمي کال پیلېدو کې وخت لګته او کو په وخت کتابونه بازار ته را نغلن نو لوجیز د کوونکو د پریشان احکار کې دی شي. ولی بل اړخته مشال ریډیو د مارچ په نهمه هڅه وکړه چې په دې ستونزه باندې د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ د سرکاري چاپخانو مالکانو ترڅنګ له صوبې د تعلیم سیکتر سره هم خبرې وکړي، کوم چې د مارچ په شپږمه په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې شوې. خو هغوی ټولو په دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه وکړه او ویل چې مقدمه پېښور هایکورټ کې روانه ده او تر هغې چې د پېښور هایکورټ لخوا هواره شوې نوي او یا پکې کوم نوې هدایت نه جاری شوې تر هغې خپل رائے نشي ورکولی. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
اسماګل رپورټ د خیبر پښتونخوا د نوښار د باباجي سیمې یو روغتیایي مرکز چې په 1994 زیږدیز کال کې جوړ شوی، په ځای دی چې هلته د خلکو درملنه وشي، غریب کورنیو پکې کړې اړولې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې له سیمې نه د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړي ویلي چې دغه مسله په اسمبلی کې پورته کړې ده. تفصیل د ازمدل شاه په رپورټ کې. ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د نوخار په باباجي سیمه کې د نن نه دیرش کال لړوان دي د هسپتال ودانې جوړه شوې، خو د صحت د عملی او د دوایانو د نشټوالي له وجې پکې اوس کډوال پاتې کیږي. د صحت دا بنیادی مرکز په کال 1994 کې جوړ شوې، خو د مریضانو د درملنې پر ځای پکې ساروي ولاړ دي او ودانې یې هم نړېدلې ده. دا باجوړ اوسیدونکو صدیق الله مشال ریډیو ته ویل چې د جنگ له عمله د باجوړ نه د خیشکو باباجی کلی ته کډه وکړه. د نوموړي په وینا دلته رالو نو ځای خلکو ورته د اوسیدو لپاره د هسپتال ودانه ورکړه.
د 2007-08 کې راغلی هغه درس دا موږ د 18-19 کال شوم دې هسپتال کې د باچانو راته کلی مشرانو چې تاسو دې هسپتال دی راشه او بس دې کې دی راشه. هغې نه بعد بیا دی دی کې مونږ دی روزی کې لس کړی وي، هغه ټیم 225 کړی دي او دی لا ډاکتران هم راغلي وي، انجوز وایي سرکاري خلک مونږ او په دغه ځای کې اوسېدو، سرکاري خلک به دې ځای کې اوسېدن. هغه ټیم مونږ چرالو دی کې ډېر بد حال دا ګډې مډې دا په دې کې خلکو سره ولې دا خوشان مشان دا خوشان دوه ډاک ولاړو مونږ سپاکو هغې نه پچ انجوز والا رال دی کوندې دغه ته رالو دیکھیے کیونکہ منکے وہ لگولی بس آ گئی سو بدری میں اچھی ڈاکٹر یوک لاگ واپس لاڑو بس داغی نہ پس سو نور سگ نہیں آ گئی بس کے لیے خلکم راتی بس امدی کی تا سو صحیح دا سا بادی چپاتی تھی دستہ سو پوا چپاتی کتا سنو بس دا بادی بم نو لگے چخل کو دڑ اور سوڑی تھی.
دا باباجی کلی اوسیدونکو اسرار خان مشال ریډیو ته ویل چې د هسپتال د نشټوالي له وجې دوی له ستونزو سره مخ دي، باید حکومت ته د روغتون د روانولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
دې سره تقریبا چې کوم دی باباجی کلی دی د خو دا زنډ دی او بانډه چیل دی دا میری دی وسره دې سره ډیر آبادی ده او دا چې کومنګ ته کولو شو دلته چې مریض راشي یا موږ تاسو ایمرجنسی راشي نو یا موږ زو نو خارتا یا پېښور تا یا مردان تا او موږ ته دا هسپتال جوړ شو نو موږ ته ډېر زیات سہولتي زموږ د کلی علاقې ته او دا چې کم دي ټول زمیدار خلک دي او ټول غریبانان دي.
د نو خار نه د پاکستان تحریک انصاف غړي زر عالم خان په وینا چې د هسپتال په اړه په اسمبلی کې نوټس جمع کړي او د صحت وزیر سره هم لیدلې دي.
ما وته یی دا د موږ دلته 3 لاکھ آبادی دا او دا بیسک هیلت یونټ دی بی چو دا او دا د ډیر شو کال نه بند نه دار فوري تور کولو کلی شي او خلکو ته د سیات سہولیت ور کلی شي کم چې د موږ د کپتان ویجن نه موږ پاره باندې لګي و ان شاء الله نو موږ خپل حالې زلیکو ان شاء الله د امید لرم دی چو سه هم پکې اکشن غشتي هغه وی چې دا موږ ته څنګه حواله شي موږ ته راکلی شي موږ پکې فورن ډاکټران او سہولیت او پوره دوايان او سیستم بجول کو دی وری نیویشن.
د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2023-24 بجټ کې د صحت اسانتیا ورکول لپاره 22 ارب روپو څخه زیات بجټ خو دی چې د تیر کال په نسبت 14% سیوا دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن آواز آواز می اورے کنا راکلا آواز وطنا شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا